درنو دوستانو سهار مو په خیر. زماج ملنده او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلای شي. په ګڼو خارونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې و، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارګ په دې خبرپاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماتې وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سپینام پروسه د شنبې د ورځې څخه بولس د نور پیل شي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لسب د مرغومي په 13 وروسته د سلواغي په شپږشتمه اعلان شي. په خوست کې د سیمه ایز ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجونی ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بي ځای شوو. ټول 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅباندي و نیم زره کورنۍ او د بي ځای شوو بي وزلو افغانو لنږدې زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act.
نتنیاهو وایي موږ په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لزګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایی ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایی ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته لاغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزیجت چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي، او ریان ایر شرکت ویلي دی چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوې به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یقیني شي. د برتانیا پولیسو ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري، خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کارۍ د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي، خو تنخواګانې به یې تر دریو کلونو پورې سنډې دلای شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیدا ونه شوې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار ښار ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپله بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ، خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارګ تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خواشینی ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر صاحب زلمی خریدار نشست مشترک که با شورای رسل افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه به نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخ د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یوه تېروتنه وه. ښاغلي خلیلزاد پرون له آریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوي سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یوه تیروتنه ګڼي، وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازي په یو میز سره کښینی.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه، میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو په اړه لمونږ سره یو پوښتنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و به ګورو چې دوی دا په عمل کې ښیي کنه. لکه له نورو افغانانو سره ناسته پاسته، د یو بل منل او داسې نور، تر اوسه یوه پوښتنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یوه تېروتنه وه چې بالاخره به ورته په زیان تمامه شي. دا هغه څه دي چې د دوی د جدیت په اړه یې پوښتنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي دي.
دروري سره جدي هستن.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي برخلیک خبرې وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي د امریکا ټینګار پدې دی چې که طالبان رښتیا هم سولې غواړي باید له افغانانو سره په یو میز راغوند او یو بل ومني. ښاغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې وویل چې متحده عربي امارات او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سوله وشي چې امکان همشته غوره کار به وي. د موقتی حکومت په اړه د راټو کې د لوندښنو په ځواب کې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبرې هم نه دي شوي. د په وینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آریان رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستی وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستان اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستنکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز رسپانی په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د رسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز رسپانی ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اړو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورسپانې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللې. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان د غونډې ته د طالبانو او د ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلیګلو کې رول ولوباو. ورسپانه لیکي دا لومړی وارو چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کاوه چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو نو ورو سم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنۍ او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوی دي، ځینې وژل شوی دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورت اورو. د تختول شو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غوږونو پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مخ ته لاریون وکړ. دوی د تښتول شوو ماشومانو شمېر دیارلس تنه شي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بې رحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاستایستو موبایل تښتونکي د تښتول شوو ماشومان په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یو میاشت درې ورځې وسولې چې ورکسوي دي. د مازیګر د ماښام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي تر ولایت تر امنیت کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې زما یو پلایر ویولي او شل شپې ورکو. بیا د سرای په 200 متر کې په جوو کې راته پټ کړي او بیا غا یوانان خوړلې و. هیڅ غوښتنه نه ده سوي، هیڅ غوښتنه نه ده سوي. موږ د دې لپاره سره جمع سوي دغه ماشومان اوسونه شتا سوینی دغه ماشومان تښتول سوی دي، شهیدان سوی دي، په شهادت رسول سوی دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته راجم سوی چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات سوینی ولسی.
مظاهره کوونکو دغه راز غواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکو وننی ولسی او قانون ور باندې پلینسی، نو دوی به په دوامدار لارینونو لاس پوری کړي.
خزمج په شهر کې موږ وینو چې د څلور کالو د پنځو کالو د وو کالو د ماشومان واډو کې راټولو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده کچیرې د شان مخه ونه نیول شي موږ په راتلونکي نورم دغه شان دی لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیت کمانډانۍ سره د ټولو ورګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومان د قتل او د پیښو مخنیوي وکړي او د دې کم مؤمنان برمتستوي دي اغلا سوي دي د غوډرای له کېدو غوښتنه کوو چې جدي غوښتنه کوو کني موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې بس په بل د موږ ټولې د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی وخت کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تشتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار دا ده چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو. زه خو زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي. هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل غږ پورته کړي. دا مشکل که نن پر تا دی سبا پر ما دی سبا پر بل دی. زموږ امنیتي ادارو مسؤلین هم په دې نه خوشحاله، لوړ مقامات هم په دې نه خوشحاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو څخه مننه کوم. موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي مجر صاحب هم دلې دي، هغه به جدي تحقیق کړي، د قومندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ په هره برخه کې چې داسې ناخوالې وینئ، لطفاً موږ سره شریکوئ.
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړي. په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحد ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقب ولري. سو امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی.
د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډیر تریخ دی راغلی دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جي قومندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووځي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخلې امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
سمګ د ملي امنیت په ګټه دادا چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولس مشر بشار اسد یا داعش ډله به کور ځواکونه لمینځ یوسي کوم ګوزو د سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځ تللی وي. ترامپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وایي پی جی ته چې د کرد ځواکونو د ملا تیر دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې ده او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوای ننوتی.
اوس هم یو عربي اده مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د ارګ یوې خبرپاڼې ویلي دی چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولس د غوښتنو په ردولو سره